اوریدونکو د مشال دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پروستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لارم چې روح جوړ بهستې وخت شوه 15 بجې نن د نه هیواز د 2015 کال د اگست میشتي یو لسم نیټه ده په دې غړي کې لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغي او وروسته یو شمېر ریپورتونه لرو په وروستۍ نیمای کې به نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم وي او نړیوال ریپورتونه به هم دراوربو خو لومړی ورزو بشیر ګواخته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړې د خبرونو سرټکی پر پاکستان د افغان ولسمشر د ترهګرو د پاللو تر تور روسه اسلام آباد وای کابل سره خې اړیکې غواړي د خبر ایجنسی د سپاه قبلي خلک وای د پولیټیکل انتظام لخوا پر دوی لګیدلې 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه جواز نه لري د عراق مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به پوښتنې کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون مازګر خبر کړی خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړی دی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان به د رونو هیوادونو په سیر د ترهګرۍ سره مبارزه کې ملګري دا خبر پاڼه تر هغه وروسته راغله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو پر وړاندې دوه مخی پالیسي پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي د خبر ایجنسی د باړې د سپاه قبیلې قومي مشرانو نن پېښور کې تر وی جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظام لخوا پر دوی لګول شوی 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکي د روسي وکیل پولیټیکل چارواکو سپاه قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال د قبیلې سره تړاو لري نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته اوښتي تاوان پیسې ورکي خو دغه قبیلې یو مشر شاه فیصل افریدی نن مشال رډیو ته وویل
جرمانه ناجائز ده دغه ته جواز نشته راي ته چې مونږ اي ډي پي زيو کورونا وروته یو په کور چې حکومت قوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخرینو یو خو اي ډي پي نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته دویم دای چې اف سي ار ام نو د پولیټیکل انتظامی ایس رټ نو په لګه کې ځکه مجبور شو چې ارمی روغختل او چې ارمی کې ملي کړل او حالت نه اجتماعي قوانين وي او نه د اف سي ار قانون وي حالت د ارمی خپل طریقې کار وي له ځا قوم دغه خبره ته پېست لري کنه ته یو چې دا جرمانه ومني
په جرګه کې قومي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د جرمني لګولو پر ځای دی د دوی کډوال په عزت سره خپل سیمې ته ولېږي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخابات کول غواړي د خبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ شوی دی کمیشن نیوی غړي مسرت قدیم نن مشال رډیو ته وویل چې بلدیتی ټاکنې به کیږي خو په دې کې به د کوټا سیستم له مخې خلک انتخابیږي بلخوا قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو غړو دا خبره رد کړې ده او وایي که بلدیتی ټاکنې کیږي نو د کوټا سیستم پر ځای دی د خلکو د رایې او لارې چارواکي وټاکل شي د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینواله کلی کې د 21 کسانو له ویډ لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته د یاد کیس د پلټون لپاره درې کسانو یوه تحقیقاتي کمیټې جوړه شوې ده پولیس وایي چې دوی له 21 تورونو کسانو څخه 15 نیولې دي تر دې وړاندې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده ویلي چې له 10 کلونو راهیسې دغه سیمه کې ماشومانو سره زیاتی کېده خو چاته یې پته نه وه افغان چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو بې پیلټه الوتکې یا ډرون په کونړ کې درې وسلوال وژلې دي د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان بیګا په شیګل ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بغلان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د ډن غوري سیمې له جګړې ورته 30 زخمیان ورول شوي دي د بغلان د ولایتي روغتون مسؤول عین الدین سیادی ازادي رډیو ته ویلي چې په دغه ټپیانو کې 10 ملکی وګړي او پاتې نور نظامیان دي له بل خوا د دې ولایت امنی قومندان جنرال عبدالجبار پردلی ویلي دي چې په دې نښته کې چې له سهار څخه پیل شوي او تر اوسه دوام لري 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اته یې ټپیان کړي دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر به هغه حکومتي چارواکي مشخص شي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د دې ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن وویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص شول په اړه به جدي اقدامات کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي سره لدې چې خغلی فیصل دغه کسان نمونه یاد نکړه، خو له دې یوه ورځ وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان وبلل. خالی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي وو چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د عراق پارلمنت په یو خلو د وزیر اعظم حیدر علی آبادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. په همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر علی آبادی د اصلاحاتو د هڅو لړکې د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظمانو څخه یوه استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. د حکومت ضد مظاهرو او یو شیعه عالم لخوا د سختو اقداماتو تر غوښتنې وروسته حیدر علی آبادی دوه ورځې وړاندې دغه سیستم د اصلاح خبره کړې وه چې د تنقید کوونکو په وینا نلایق خلکو ته غټې چوکۍ یا دندې ورکوي او درغلی کول هڅوي. آبادی غوښتنه کړې چې د عراق د دریو مرستیال ولسمشرانو او دریو مرستیال وزیر اعظمانو دندې دې ختم کړل شي. اوس د انرژۍ د چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی استفاده آبادی د کوششونو نښه ګڼل کیږي. او د ترکی پوځ وای د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یغانو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړۍ کې نن او پرون د کورد وسلوالو پر ولسو هدفونو بمباری کړي. د هکاری په صوبه کې شبې دي حملو کې ناقانونه ګرځول شوی پی کې کې یا د کوردستان د خلکو تنظیم ډلې وسلوال په نخښه شوی چې له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د لوی خود مختار سیمې لپاره یغیتوب شروع کړی دی. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د پیسو بیې او د موسم حال احمد الله ورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 105 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم شپږ ویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم شپږ ویش. او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیر شو کم نه کم شپاړس ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره
یو کارپو وای کچېر افغانستان پاکستان ته د روزنې لپاره خپل لیګلی فوجان بیرته را بلینو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې با په خوانی خراب حالت ته بیا لاړی شي.
د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ اخلي، چیرې دغه فیصله خو دوی واپس نه اخلي. که چیرې دغه شانتي کیږي نو بیا خو یقینا موږ بیا واپس هغه ځای ته لاړ شو چې کوم ځای کې اشرف غني صاحب د راتلو نه مخکې صورت حال و.
امریکای په پاکستان افغانستان زور راوړی چې په دغه سیمه کې د ترګری د لمن زولو لپاره ګډ کار وکړي. د شمالي وزیرستان یو مشر وای د جنگ د لاسې اقتصاد په مکمله توګه تباه شوی.
مو مارکیټی نه تباه شو په دې مرندې مرو شا هغه جیداد چې په هغه پنځه لس شکولا یا په دیر شکولا کې د ابو زوبه په بلچیر ګټلې پیسې وي هغه ټول چې موږ په پوره دفن شو.
او د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي زیاتره مهم وسلوال د سپاه قبیلې سره تړاو لري. نو دغه قبیلې کډوال به هلخ خپلو سیمو ته ستنېږي چې واړه کې د جګړو پر وخت امنیتي ځواکونو ته اوښتې تاوانونه ادا کړي. یو کډوال وایي
جرمانه ناجایزه ده لکه د دې غیث جواز نشته راي تک چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا وروته یو تک چې کورونا وران شوی دي د کورونا شر شوی دي په کور چې حکومت ته کوم ته ورکی لکه.
نور هم یو شمې ریپورتونه لرو لمشاله دې وسره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردن کول. هغه ورسته چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترګرو لپاره یو خوندی ځای دی. په دې اړه د اسلام آباد غبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمنځه وړلو لپاره یې همکارۍ ته ضرورت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر د مړ کېدو د خبر راتلو وروسته کابل کې یو شمېر ځانمرګي بریدونو غنو خلکو ته مرګ جوړ لړولې ده. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د ګل په مازیګر قامی اسمبلی غونډې ته د وزیر اعظم د قامی سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د خارجه پالیسۍ په 15 شوبو کې پاکستان په سر فهرست دی او افغان مشرولۍ سره د پاکستان د ښه اړیکو له وجې دواړه خیزه تعلقاتو کې مثبته تبدیلی راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې پاکستان او افغانستان د 2019 کال پورې د دواړه خیزه تجارت حجم تر 15 اربع ډالرو ته پر رسولو اتفاق کړی دی او افغان حکومت د افغانستان فوزی افسرانو او ځوانانو تربیت لپاره د پاکستان د کوششونو هم مثبت جواب راکړی دی. خارجه مشیر سرتاج عزیز قامی اسمبلی غونډې ته وینا په داسې مهال کړی دا چې هم تیره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په مانا دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان امورو نظر لرونکی اقبال خټک وایي چې یو پلو د خی اړیکو خبري کیږي نو بل پلو لکه د پخوا پشان په یو بل تورونه هم لګوي، نو د خ اړیکو لپاره ضروری ده چې د یو بل سره همکاري وکړي.
اشرف غنی صاحب نور څه ګامونه هم پورته کوي کنه کوي؟ آیا هغه فیصلې چې هغه کړي دي لکه د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ حاصلوي، چې دغه فیصله خو دوی واپس نه اخلي؟ که چېرې دغه شانتي کیږي نو بیا خو یقینا موږ بیا واپس هغه ځای ته لاړ شو چې کوم ځای کې اشرف غنی صاحب د راتلو نه مخکې صورتحال و. زما خیال کې وقتی طور باندې هر اړخ نه مشکلات لگ زیات شوی دی. طالبانو هم د خبرو نه پشا شوی دی، په کابل کې 14 زیاتې کړې دي او بل اړخ ته په افغان ولس مشر باندې سیاسي دباو راغلی دی او هغه سیاسي دباو ځان نه خوښول لپاره هغه پاکستان باندې به ګزارونه کوي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپو مشتاق یوسفزی وایي
چې کوم د غټي عملی وشولې په کابل کې نو که چېرې دا پیښې کمیږي او هغه غواړي چې پاکستان د خلک چې کوم په افغانستان کې ګډوډي راولي د خلکو خلاف کاروایي چې کم از کم دا خاوره ده
د یادونې دا چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبري کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د کابل بریدونو وروسته افغان ولسمشر پاکستان د ترګرو په ساتلو تورن کړي، امریکایي حکومت په پاکستان او افغانستان زور راوړی چې د ترګرې د لمنځوړو لپاره ګډ کار وکړي. بلخوا چینی چارواکو هم ویلي چې نړیوال امن د پاکستان او افغانستان له ثبات سره تړل شوی دی. دوی وایي د سولې له خبرو یې هیلې شته او خپله هڅه به کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې زندېدلې خبرې بیا پیل شي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان غوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل د سیمه هیوادونه د ترستانو او افراطیانو له لوري ډیر ځورېدلې دي. جان کیربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کیربی دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تیره اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمنی اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشان پر دې سره بیل دي چې ځینې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کیربی تیره ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو جینچو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاده کړه او ویې ویل چې دې خبرو ته هیله شته. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته دا بهیر وځنډېده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دغه بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي.
په افغانستان کې بریدونه همداراز بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو تبادله او بیا پر دې د نړیوالو غبرګون پړه داسې د احمد شیبه رپورټ واورېدو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اردوونکو د شمالي وزیرستان او اتمانځی وزیر او د وړو قبیلو نن په بنو کې د وزیرستان کډوالو پر ستونزو او وزیرستان کې د خپل راتلونکي په اړه یوه جرګه را بلل وه چې پکې ځنو مشرانو ویناوې کړې دي، خو د بعضې مشرانو د نه موجودګۍ له کبله دغه جرګه تر سبا پورې ځنډېدلې ده. خو دوی له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه جرګې هدف په وزیرستان کې تعلیم، اقتصاد او ټولنیز ژوند ته اوښتي زیانونو په اړه د مرکزي حکومت پام راړول دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې وو.
د جرګې مشر پیر کلزومان مشال ریډیو ته وویل سبا ته دوی لویا جرګه بیا را بللې چې د وزیرستان ټول مشران او سپینګیرو ته یې تلې کړې او د خپل راتلونکي په اړه به بحث کوي.
د وزیرستان ډېر مسایل دي، خصوصا چې کومه د پنځه تسهیلې والا مسایل دي کنه پاغه باندې نن چې کوم د غور وشو، او چونکې نن امیر هغه ځنه کومینا په داسې ډېر لرې لرې خلک پرته دي او په یو اواز باندې هغه خلک جمع کول لشکي ګرونه غونډه خبره وه. امیر ټول وزیرستانونو یو وجود ده او خپل پر یاد د اخري سړی پر امیر انشاءالله رسوي سبب انشاءالله امیر آینده جرګاوي ډر کومینا چې کیم دا کنه ننګړی وي خو هغه آزی پنڈے جی کا دازی پنڈے جی هغه ټولر سی او ټول مسائل چې مش پیوزه جامه کی متفق ان شاء الله چې کیم دا کنه جرګاوی چې کیما فیصله وشي هغه مش توسته چې کیم دا کنه ان شاء الله اروي.
فدا وزیر جرګا ته په وینا کې وویل مشران نه یوازې د مرستو د بندیز بلکې وزیرستان کې د دوی راتلون کې جوان پاړای او متفقہ فیصله وکړي او دولت ته مخه تا کې دي.
د مو په سوینا وړوړ کې ځکه په دیوالین الوندسول مو مارکیټینه تا به شو په دې مرندې مرو شا هغه جیدات چې په غا پینځلا شکولا یا په دیر شکولا شي د ابو زوبې په بلچیر غټلې پیسې وي هغه ټول چې موږ په پوره د فن شو اقتصادي له روپ دې مو وزیرستان چې کیم دای دغه روس چې بالکل موت شو تعلیم په میدانک شه دیر شکولا نقصان وشو دیر شکولا د پڅټ وړو سمرا زیوتای روندای نه په میډیا باندې موږ هغه کورچستان د تقسیم خبره نه دو د شمالي وزیرستان د رشن خبره نه دو د شمالي وزیرستان مستقبل دی وزیرستان شننه وخت لريلو دا وخت لري دی په چوڑلون دی دو دا وخت لري دی بیا په ټیپکلون دی دو
یاد دیوی چې شمالی وزیرستان اتمانځای وزیر او دا وړو دغه جرګه به سبا بنو ټاونشیپ کې یو ځل بیا را بلل شي چې د وزیرستان ټول مشران به د خپل راتلونکي په اړه دغه جرګه کې بحث کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اذن خو د یو بل قبایلی جرګې حال هم درکو. د پیښور په هتاباد باغیناران کې د خبره جنسي د باړې سپاخ قبیلې یوې جرګه جرګه شوې ده. دغې جرګې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو ویلي دي چې په سپاخ قبیله پولیټیکل چارواکو کومه جرمانه لګولې ده هغه به دوی نه ادا کوي. یادوي چې د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ویلي زیاتره مهم وسلوال د سپاخ قبیلې سره تړاو لري، نو دغه قبیلې کډوال به هله خپلو سیمو ته ستنېږي چې په باړه کې د جګړو پر وخت امنیتي ځواکونو ته اوښتې تاوانونه ادا کړي. تفصیل د فرحات چینواری په دې رپورټ کې.
د پیښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یادې جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریڈیو ته موبایل
جرمانه ناجایز ده لکه او دغه هیڅ جواز نشته رې څنګه چې مونږ آی ڈی پیز یو کورونا وروته یو څنګه چې کورونا وران شوی دي دکانونه شر شوی دي په کور چې حکومت قوم ته ورکی لکه حکومت الټه د مونږ نه جرمانه اخرینو یو آی ڈی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دای چې ایف سی آر ام نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په لګه کې ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوختل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي حالت نه اجتماعي قوانین وی او نه د ایف سی آر قانون یل د آرمی خپل طریقې کار وی. لہذا قوم دغه خبره ته پېست طریقې نه ته یو چې دا جرمانه ومني مونږ انتظامیه تم ویلې دي 12.5 کروڑ روپے جرمانه لګول دي. دا مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسې روانه رو چې دغه رنګ د سپوی کوم واپسې موشي او د واپسې سرسره بړم کلو شي.
او د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه
ودا سے کسون دی چیغو سرا دی دی واپسی دی ٹکٹ پیسے نشتا دی وی گئی دی اڑو پیسے وستا نشتا دبی 12 کروڑ روپے حکومت لکم جنہ ویر کی الان کی قوم سے پو اگا قوم دی چی حکومت سے دوم رام در دی دی چی دی حکومت ٹول رہائشی نا زوینا چکم دی تو سلو نا دی چش دی اس پتو نا دی تے سے پو پو رکھی دی مو دا گورو چ جرمانہ دا میرا بنی حکومت مو گئی شی ودا قوم دا بے عزت طریقے سرا واپس گئی شی.
یاد دی وی چ پ دی ورستو کی باڑا د وسلوالو نا پاکا کڑے شوی دا او زنی بیکور شوی قبیلې ورته ستنې شوی دي. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تړاو لري او چې دلته یې په باړه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لېږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي او مونږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
د فاټا ریفارمز کمیشن یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیسون زنانه غړي مسرت کدیم وایي چې په قبایلی سیمو کې بعد د کوټا سیستم پر اساس بلدیاتي انتخابات ترسره کولای شي. ممکنه ده دغه انتخابات زر ترسره شي. دا چې دغه انتخابات کم چې د کوټې پر اساس ترسره کیږي او هر تن پکې برخه نشي اخیستې د قبایلی سیمو سیاسي او ټولنیزو ګوندونو کارکونکي دي ته څنګه ګوري پړیز موږ د خبريال شاه مسترک زیدار رپورټ.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړ فاټا ریفارمز کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وای چې کمیشن غواړي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي او دغه عمل دی زر تر زره ترسره شي. خو دغه انتخابات به په کوم ډول وي؟
نه نه سره تر نه دي چې تاسو کوه غا دغه وای ریفارم کنا نو پای کې د کلی دي دا به الیکشن وي په د اغلی سکوټا په بیسز باندې خدا د الیکشن وي او سو په کې نومینیشن دي چې د زنانو د پارلمانیو لپاره په کې نومینیشن
نو آیا دغه انتخابات چې د کوټې په بنیاد زیاد وي او د قبایلی سیمه پولیټیکل ایجنټ یا کومبل چارواکي د انتخاباتو لپاره یو تن ټاکي، نو دغه انتخابات به د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ته قبول وي او یا نه؟ نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او وای
کوم چې ګورنر صاحب سفارشات لیکلي دي چې قبایلو کې د بلدیتي انتخابات په هغه طریقه وشي کوم چې راغه کمیشن تفویض کړي دي، نو دې نه زمونږ چې نو هغه سره دغه نیو اتفاق نه لرو او دا هغه موږ بھرپور مخالفت کوو.
د ټرایبل این جی اوز کنسورشیم د مشر زرلی خان اپریدی نه مې وپوښتل چې په سلیکشن او کوټا سیستم کې څه فرق دی او تاسو به د بلدیتي انتخاباتو لپاره څومره کوشش کوي؟
کوټا کوي شي نو خو په پښتو کې شي او سلیکشن بوله د انګریزي کې شي، دي خاص کر بیوروکراسي دي خلکو سره عمدا غاسي مخرب کوي چې یو ټکه ورته انګریزي استعمال کی بل ورته پښتو استعمال کی، خو خلک یې کې دي کې به سفر کوي. سیاسی حقوق د فورا دي، ایلی حقوق د فورا دي، جمهوریت حقوق د فورا، انتخابي حقوق د فورا دي، ټول د فورا مو کار کوي. نو مطلب دا دی چې دا موږ مین سټریم کې شامل کړو. فورا
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر اورنګزیب انقلاب وای چې هغه هم کوټا سیستم انتخابات منولو ته تیار نه دي او کدا سی وشي نو په هر ځای کې به یې مخالفت کوي.
څنګه په خیبر پښتونخوا کې بل دي تین انتخابات وو او په نورو صوبو کې کیږي اون په دغه شکل باندې کوم بل دي تین انتخابات په قبایلو کې ونیږي، نو موږ د دې برپور مخالفت کوو. کله دا موږ ته منظور نه ده
او یاد دی چې په تیرو 12 کالونو کې د پاکستان په اساسي قانون کې 15 بدلونونه او یو شمیر صدارتي فرمانونه هم جاری شوي دي، خو د بلدیتي انتخاباتو په شمول هغه بنیادی حقونه چې په صوبو کې شته دي قبایلی سیمو ته هم نه دي غځول شوي چې ولس پرې د خفګان اظهار کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشر دی خبرون ته غوښته زو اسلام آباد ته د پنجاب صوبې پولیسو د قصور ضلع ماشومانو سره د شو ممکنه جنسي تیریو په مقدمه کې د ترګرې دفات اهم شامل کړي دي او وايي اوس په دغه مقدمه د ترګرې د مخنیوي په عدالت کې چلول کیږي. بلخو د پنجاب صوبې وزیر اعلی یو مشترکه تحقیقاتي ډله هم جوړه کړې ده کوم با چې د پیښې تحقیقات کوي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاری ٹی وی په وینا د پاکستان پنجاب صوبې ضلع قصور کې ماشومان سره د جنسي زیاتې په مقدمه کې پولیسو د ترهګرې د دفاعاتو اضافه کړې ده. سرکاری ٹی وی زیاتوي چې اوس په دا مقدمه د لاهور د ترهګرې په مخنیوي عدالت کې چلیږي. بلخو د نهي په ورځ د پیښې تحقیقاتو لپاره د پنجاب صوبې حکومت یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده، کومه چې په دوه هفتو کې خپل تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. د مشترکه تحقیقاتي ډلې مشري به د پنجاب صوبې ډیپټي انسپکټر جنرل ابوبکر خدابخش کوي. کې به د استخباراتي ادارو اهلکاران هم شامل وي. هم د نهي په ورځ د پیښې خلاف په قومي اسمبلی او سینټ کې په متفقه توګه منظور کړی شوي قراردادونو کې په حکومت زور ورکړی شوی دی چې په مستقبل کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړی شي. د دې ترڅنګ هم تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید د ماشومانو تحفظ په اړه دوه مسودې وړاندې کړې دي، پسې چې یوه مسوده د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه د یو کمیشن د جوړولو ده او بله مسوده ماشومانو سره تړل شوی د جرمونو په اړه د کال 2015 ترمیمی بیل ده. په دې بیل کې ترمیمونه ماشومانو سره د جنسي زیاتې او پورنوګرافي یا د بدن د اعضاو تصویرونو یا ویډیوګانو د مخنیوي په اړه دي. پاکستان کې کارکوونکي د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې دا یو سنگینه پیښه ده او د دې پیښې غیر جانبداره تحقیقات پکار دي. د دې په وینا د مطبوعاتو د لارې او د مخالفو ډلو په ذریعه چې کله په حکومت دباو راغلو نو هله بیا د پنجاب صوبې حکومت د پیښې توجه ورکړه. د کمیټیانو یا د عدالتي کمیشن تر لاندې چې کوم رپورټونه راځي نو هغه ډېر تسلي بخش نه وي. په داسې قسمه کیسونو کې زموږ خو هم دا تجربه ده اوس وایي چې بغیر د سیاسي اثر رسوخ او دباو د دې صحیح تحقیقات پکار دي او د ثبوتونو د لارې دا کیس وکتل شي چې عدالت د کمزوري ثبوتونو له وجې ککړ خلک پرې نه دي. یا د دې وخت په وخت د ماشومان د حقونو ادارو او کارپوهانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده که د ماشومان د حقونو حفاظت لپاره یو وزارت نشي جوړول نو کم از کم ورله په قومي کچه د حقونو تحفظ په اړه یو کمیشن دی جوړ کړی شي. هم دې لړکی د بشري حقونو کارپوه امتیاز احمد وای چې حکومت له اړخه د ماشومانو د حقونو تحفظ په لړکی څه دلچسپي مخې ته نه ده راغلی او که دوی داسې دلچسپي لرله نو نن به د ماشومانو د حقونو تحفظ په اړه یوه اداره وه.
چې یو ځل دا منظور شي بل نو بیا به هم په دې باندې وخت لګي. لکه فلحال خو موږ سره هغه په یو ډرافت فارم کاغذي حالت کې موجود دی چې کم باندې لا په نېشنل اسمبلی کې ډسکشن کیږي، کیبینټ به اپروف کوي، بیا په نور کاروایی کاروائی کی گی نو زکا دے کے ضرورت دے چھے پرائیورٹی بیسز باندے داشی ہو گوری دے واقعی نا پس خصوصاً پکار دے چھے دے باندے لکا عمل درامدو شی لکا زکا ویم چھے دا خو نارمل حالات کیم لکا دا حکومت ذمہ داری چھے لکا یو دا سے باڈی موجود چھے کم ریسپانسیبل چھے کم دے وقت کے دا سے نشتا دے منگ سر
دا سکر دا کسور سے لے مقامی عدالت معاشمان سر دا جنسی زیادہ پا پیخ کی دا پینز ملزمان زمانت منسوخ کرد دے او تر اوسه پوری او ملزمان نیولی دی یاد دیوی دا کسور سے لے 200 او اتیا معاشمان سر دا زیادہ سرور سو ویڈیو گانی مخی تراغلی وی
ریپورٹ مورد دو وقت شوید پینز نیمی بجی و بچرگو اخ اهم سٹوڈیو تراغلی نورازی چی لاغوی دا خبرو لندی زورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړی خبر پاړه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړی دی. دا سال کې د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبرلن ته وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو پر وړاندې دوه مخي پالیسي پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. دا خبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلې قومي مشرانو نن په خور کې تریوي جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامي لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکړي. د روسیو کې پولیټیکل چارواکو سپا قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال د دغه قبیلې سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبیلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبیلی سیمو کې بلدیتی انتخابات کول غواړي، خو په دې کې بعد د کوټه سیستم له مخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسنواله کې د 20 کسانو له ویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې د یاد کیس د پلټون لپاره د 3 کسانو یوه تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې په شګل ولسوالۍ کې بیګا امریکایي بے پایلټ ډرون جاز برید کې درې طالب سوال وژلې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS وایي د زابل په ولایتي شورا د یو ځنمرګې برید مخه نیول ده او د دې ادارې لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه حملې نیت لرونکي دوه ځانمرګې بریدګرو کې یو ووژه او بل یې ونیوه. نن د عراق پارلمان د وزیر اعظم حیدر ال آبادی د درغلی په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر ال آبادی د اصلاحاتو د هڅو لړ کې د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظم څخه یو استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلی په اړه به تحقیقات کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انقره ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نننې سفر ځنډیدلی.
نو به چیرته وخت تاسو ته لاندې خبرونه وړاندې کول په دینوي کې تاسو لپاره د ترک همدارز د ایران او د افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی رب اکرم خان ته وکشه.
جنګرس پانه خپل د اړیکې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړم ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهاله په اړه خبرې اترې کړې دي، کوم چې یو خبر مخته دی. ادارې لیکي د مری مذاکراتو نه پس د تیر میاشت په اخیره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو، خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې د مذاکرات اونه شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلی و، خو د مولا عمر په خواني بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړیره هدا پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هوار شي. ادارې مخکې کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکرات بهاله په اړه رضامندی خودلې ده او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکرات بل دبر هم مری کې متوقع دی. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوشش کوي، نو په دې مثبت صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روښانه دي. خود دې معاملې ټول فریقینو ته به د اولس فلا او بهتري خپل مقصد جوړول وي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پنجاب صوبې وزیر اعلی په کسور ضلع کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د کسور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده، پس کې چې کم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس ووجل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډر سوالی نشان دی. اداره وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی په دې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي. دا لازمي پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړی شي. اداره وایي که پولیس په ښه توګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله. اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د کیدونکو جنسي تیریو مخه نیول ګران دي، ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولی. ملخوا فارم افیرز مجله لیکي د مولا عمر د مړینې خبر داعش قوي او القاعده په ګډون ځنې وسله وای للې کمزوري کړې دي. د دواړو مقالو لنډې برخې په دې رپورټ کې وو. نیو ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې له مخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو تر راتلو وروسته خلک په ټولنیزو میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کیدونکو جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشر حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کیدونکو جنسي تیری نه قابو کیدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شوو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې 10 ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاد ډله د 2000 کال راهیسې جنسي تیری کوي او د تاریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غازیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فارن افیر مجله لیکي که څه هم د مولا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولی چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د مولا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نور هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې د دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعدې غوښتل چې د داعش دغه ادعا چیلنج کړي او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې مولا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د مولا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلوالو ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د مولا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې مولا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو وغوښتئ. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادي د مظاهرچیانو د یو شیعه مولا تر غوښتنو پس د اصلاحاتو راوستلو اعلان وکړ. دا چې دا کوم قسمه اصلاحات دي د مشال رادیو د خبرو مرکزي څانګې رپورټ کې اورو چې ملیحه امیزاده وړاندې کوي.
13 ورځې عراقي چارواکو ویلي دي چې د هیواد په 3 مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د 4 مرستیال وزیر اعظم بها ال اراجي خلاف په رشوت پلټنې کېږي. دا د وزیر اعظم حیدر ال عبادی لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادی 13 اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیعه مولا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادی اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نااهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشرې یو طاقتور مولا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کیږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکې له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادی لزواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هیواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړی غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیا ملا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر اوومه په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای ایف پی خبری اجانس د رپورټ تر مخه تیر ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمه وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بے پروايي کړي وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالي راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11مه نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلې دی. ترکیې مقامات وایي له انقرې څخه د جواد ظریف سفر په مهالویش کې د ستونزې له امله ځنډیدلې دی، خو یو شمېر رسنۍ وایي د دې سفر د ځنډیدو اصلي سبب د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیې د اپوزیشن یوې ورځپاڼې ته یې لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور وړاندې کوي.
کته هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقره ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلې ده، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول ریپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریه او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپل جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیر اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
لریزوان مراد مو د ترکیې او ایران ترمنځ د اړیکو په اړه ریپورت اوریدو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي سازو سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیايي برخو کې اهم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي. دا براسي حال کې دا چې د چین سفیر د یکشنبه په ماخام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو سازو سامان ورکولو ته تیار دی. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو ترڅنګ جنگ چین دی و نظامی قدرت په هیڅ کولای شي د امنیتی ځواکونو د تسهیز په برخه کې افغانستان سره هم رسته وکړي.
د چین هیواد سره مونږه خی اړیکی لرو، که د چین هیواد پاره برخه کې مونږ سره مرسته وکړي د افغانستان د وسلوال پوز لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی، مونږه هدف د افغانستان د وسلوال پوز پیاوړي کول دي. په هوایی برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینری په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد زموږ سره مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوز د پاره یا د هغې د تقوی لپاره دا ډېر اړین دی، مونږ ورباندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسي جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې تر څنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
امنیتی ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هر برخه کې چې وي. د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو تر څنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامیږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالیږي، د هغوی د لاته ونه او په جنگ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
نو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسیدونکو د بے دخله کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړي. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی او له حکومت یې غوښتي چې د بے کوره کړل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل له هارون بچاو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا آبادۍ څخه د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادۍ د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتې کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ د بې کوره کړل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه 43 یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا آبادۍ د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادۍ ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپنا لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادۍ کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپنا لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست په ملي کچا د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشئی توکو د استعمال او کر د مخنیوي په غرض یو ورځنی سیمینار تر سره کړو چې حال یې د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه غونډه د ننګرهار د نشئی توکو سره د مبارزې ریاست د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی توکو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی په مرسته د سې شنبې په ورځ جوړه کړې وه چې د ننګرهار په ولایتي چارواکو سربیره پکې د امنیتي ادارو یو شمېر منصوبینو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر د پرمان په اساس په ملي کچه د نشئی توکو په وړاندې د همغږۍ او اسوونی سیمینار جوړ کړی دی.
دا یوازې مسؤلیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د یونډی سی، دا په مجموع کې د ارچا مسؤلیت دی. ورڅوک په دې کې برخواري او دا خاص د رئیس جمهور د پرمان په اساس باندې د هدایت په اساس باندې دا شوی چې مسل مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار د شریعتو پوهنځي استاد مولانا عبدالبصیر بصیرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشئی توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په لار کې دینی عالمان مسؤلیت لري چې خلکو ته د منابرو له لارې پوهاوی ورکړي.
په ملي سطحه د نشئی توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډیر زیات رول لري چې د منابرو له لارې نه زموږ هیوادوال د نشئی توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري، ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کو
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې وویل که سرنوالۍ او محکمه د نشئی توکو د استعمال او کښت په حق له خلکو ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړي، په استعمال او کښت کې به یې تر ډېره حده کمی راشي.
په مجموع کې نشئی توکي باید استعمال نشي او ونه کړل شي او قاچاق ونه شي. ولی هغه قاطع اقدامات چې د مرکزی حکومت نه په یو ښه سیستم سره باید دغه پروګرامونه لږ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي محاکم او څارنوالي دې دپاره کمې سزاګانې او جزاګانې لري، هغه باید تدبیق شي په دې خلکو چې بیا دا کار ونه کړي.
د یادولو ده چې سږکال په ننګرهار کې په 13,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې امنیتي ځواکونو او اړوندو ادارو په ګډه یوازې 200 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړولي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نو بچم درست پانه لیکي کې دیشي چې په راتلونکي کې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یو مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډېرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو ته هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې یې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونو پاکستانی ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي میدان ته داخليږي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو. نیوکټان درسپانه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالره دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټیکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالره دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یو وړتیا لري او هغه دا ده چې هغو فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي څوک چې له چا منظم معاش نه اخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمېر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسټر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټیکنالوژۍ د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباري میلې ترتیبوي. د غزوانان د هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او آسټرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلې، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کېدای شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ډېر مداخلت نه لري. همدغه وجه ده چې د پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې له امریکا او هندوستان وروسته په دریم نمبر دي، او لوړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 750 میلیونه ډالره جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټی څانګې مشر وایي په راتلونکي کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسېدای شي. خو دوی وایي د اگزیکټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ کاروبار ته لوی زیان رسولی. ریپورت موردو اوریدونکو، د نن ورځې د ناسا خبرونو روسي شیبې دي. د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتو دود دستور او د کلتور پرمختګ د شاعرۍ د لارې په ښه ډول کېدای شي. خو د دوی په وینا کې شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې اهم خرول لوبولی شي. تفصیل له اسلام آباد د سراج احیر په رپورټ کې.
له مشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی، او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی، په معاشره باندې، په ټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب تسنیم نب پوختل، نو دهغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي، دهغه شاعرانو هیڅ مستقبل نوی او دهغه شاعری د یو سورزو شاعری وی. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه.
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی. یو ته وای خراب مقبولیت، یو ته وای ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر آسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشو غونته کې دغه شاعرانو ده. نو موږ په کاری چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي، د رحمان بابا خبر به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دی نو نه ملاويږي، او دا په هر دور کې همدغه د چاربیتو، د نیمکو، د ټپو، د پادشوي دي شاعرانو.
د ادب د استادانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعرۍ د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسی کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، د نن ورځې د ناسا خبرونو روسي شیبې دي. نو راځه چې له بشیر ګواښ روسي لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼه تر هغه وروسته خبره شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د خیبر جنسی د باړې د سپا قبیلې قومي مشرانو نن پېښور کې تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامې لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه بنه ورکړي. دې وروسته کې پولیټیکل چارواکو سپا قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال دغه قبیلې سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوي کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي، خو دغه انتخاباتو کې به د کوټا سیستم لمخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینوالا کلی کې د 21 کسانو لیویډل لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې د یاد کیس د پلټن لپاره 3 کسانو یوه تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې بیګا د کونړ په شګلو سوالي کې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې درې طالب سوال وځي شوې دي. روس طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس وایي د زابل پولیسي شورا د یو ځانمرګي برید مخنیوی کړی دی او یو حمله کوونکی وژلی او بل یې ژوندی نیولی دی. نن د عراق پارلمان په یوه خوله د وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد له دریو مرستیالو وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. او د ترکیې پوځ وایي د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یاغیانو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړ کې نن او پرون د دغه وسلوالو پر 18 هدفونو بمباري کړې ده.
اودونکو هم دې سره د مشال د نن ورځې نه ستا خبرونه پای تر رسیدي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیو رادیو خبرونه ووري. سبا سهار پرنه په 9 بجې بعد مشال د خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامه.